کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ ده او د 1949 لمریز کال د وګی دویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د اگست له 13 سره برابرېږي په واشنگتن کې د مخوستن نه نیمه بجې چې د افغانستان په وخت د سهار شپږ بجې کېږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
سعودي عربستان ویلي دي چې د مسجد الحرام د پیښ سره سره به د حج فریضه ادا کړی شي پرون په اروپا کې د مهاجرینو د نارامۍ په اړه مظاهرې شوې دي او د روسیې نظامي الوتکې سوریې ته د مهاجرینو لپاره د مرستې مواد رسوي
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دوهم نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ په دې خبرونه کې به اورئ چې د روسي جرګې غړي وای پاکستان د دې حق نه لري چې د افغانستان د حکومت نه وغواړي چې د پاکستان مخالف کسان له خپلو چوکیو نه ګوښه کړي چارواکي وایي چې د پکتیا ولایت د ډنډې پټان پولیس والی کې له پاکستاني ملیشو سره جګړه روانه ده او په کوټه کې د پښتو یو درې ورځنی نړیوال کانفرنس شروع شوی دی وس با پورا خبر نو وری
د سعودي عربستان چارواکو وعده کړی چې حاجان به د سر کال حج ادا کړي که څه هم چې په مکه معظمه کې په مسجد الحرام کې د یو جری سقیل درالویدو په پیښه کې یو سلو اوه کسم رسوي او څه د پاسه 210 تنه زخمي سوي دي دغه ډیر لوی جری سقیل د دې مسجد پر بام باندې هغه وخت راول وی چې خلکو په مسجد کې د جمعې لمونځ کاوه د سعودي عربستان د ملکی دفاع رئیس وویل چې دا دردناکه پیښه د باد په سخت طوفان کې شوې ده د مکه د سیمی والی شهزاده خالد الفیصل د دې پیښې د تحقیقاتو امر کړی دی هغه پرون د شنبه په ورځ دغه مسجد لیدو ته ورغلی وو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری خپل خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې امریکا د دې پیښې له کبله د سعودي عربستان او د نړۍ د ټولو مسلمانانو سره ولاړه ده مسجد الحرم په نړۍ کې تر ټولو لوی مسجد دی او هر کال د نړۍ په میلیونونو خلک ورځي پرون د شنبه په ورځ په اروپایي هیوادونو کې د مهاجرینو د نارامۍ په اړه مظاهرې او احتجاجونه سوي دي په لسګونو زره کسان د لندن په مرکز کې راغونډ سوي وو او د مهاجرینو د بحران په هکله د حکومت په دریځ باندې اعتراضونه کول د بشري حقوقو فعالین سیاستمداران او هنرمندان د پارلمان د میداني په خوا ورغلل او د مهاجرینو سره چې د وسله والو شخړو او جګړو څخه راتښتي خپل ملاتړ څرګند کړ هغوی داسې لوحې راخیستې وې چې په لیکل شوي وو چې سرحدونه آزاد پرېږدي او مهاجرین دې راسي د صدر اعظم کامیرون ګوندې ووځي ښاغلي کامیرون تېره اونۍ موافقه وکړه چې د 50 کالو په موده کې به یوازې 40,000 مهاجرین قبول کړي د روسیې باوروونکې الوتکې چې 80 تنه بشري مرستې پکې بار دي سوریې ته رسېدلې دي چې څه د پاسه 1,000 تنو مهاجرو ته د خیمو کمپ جوړ کړي د سوریې ملي ائتلاف د مخالفو ډلو لوی ائتلاف دی او د بشار اسد د راپرځولو هلې ځلې کوي د روسیې په دې مرستو باندې انتقاد کړی هغه د دښمنۍ اقدام او مستقیمه نظامی مداخله بللې ده د روسیې د دفاع د وزارت نتاق تورن جنرال ایګور کوناشنکو پرون د شنبه په ورځ وویل چې دا بشري مرستې د کمپ د جوړولو لپاره دي او په هغو کې بسترې نالی بخاری د اوبو د ذخیره کولو ټانکونه او خوراکي مواد شامل دي د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما په سوریه کې د روسیې د مخ په زیاتېدونکو نظامی فعالیتونو له کبله اندېښنه ښودلې ده ماسکو وایي چې سوریه ته نظامی سامانونه او تجهیزات د دې لپاره استوي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په مقابل کې د سوریه د حکومت د جګړې ملاتړ وکړي همدار ځای کارپوهان هم ورستولې دي چې د دغو سامانونو په استعمالولو کې د سوریه پوځ وروزي ویل کېږي چې د روان 2015 کال په لومړیو اتو میاشتو کې 500,000 تنه مهاجرین اروپایي اتحاد ته داخل شوي دي او دا شمیر به د دې کال تر پای پورې 1,000,000 تنو ته زیات شي په دې کې هغه خلک شامل نه دي چې په انفرادي توګه اروپایي اتحاد ته سفرونه کړي دي جرمني د زیاترو دغو مهاجرینو وروستی هدف او تمځای دی ځکه چې هلته د هغوی سره په ډېر سخاوت مرستې کېږي او حکومت یې هم داسې پیغامونه رسول دي چې د مهاجرینو هرکلی کوي د امریکا د اردو د لویو درسیزانو رئیس جنرال دیمسی وایي په سیمه ایز امنیت کې د ترکیې رول مهم دی. د امریکا ژه خبریالي کارلا با په دې اړه د استانبول څخه یو رپورټ راستولی دی چې خلاصه یې درته اورو.
د ناټو لوړ رتبه نظامي چارواکو پرون د شنبه په ورځ د کال په خپل وروستي کانفرنس کې په استانبول کې راغونډ شوی. د ناټو د آتش توغړو هیوادونو د دفاعي چارو مشرانو د امنیت یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې وکړې چې په دې کې په افغانستان کې د پوځي مرستې ماموریت او د ناټو ختیځ خواته د روسي د تیری ګواښ شامل دي. د جنگ اوازونه د ترکیې په درشل کې اوریدل کېږي او تقریبا 2 میلیونه سوریایي مهاجر په ترکیه کې دیره دي چې له تاوتریخوال نه ځانونه بچ کړي. جنرال دیمسی د ترکیې د لوړ رتبه جنرال او د ناټو د دفاعي چارو د مشرانو سره په ګډه کار کوي چې داسې لارې چارو ولټوي چې د هغوی له مخې افراطیت ته ماتې ورکړل شي. جنرال دیمسی وایي
I see Turkey's role to be critical. To us first and foremost understanding
زه د ترکیه رول ډیر مهم وینم. معلومه له هر سنه په هغه موضوعاتو باید پوه شو چې موږ سره مخامخ یو. انتقاد کوونکي وایي د امریکا او ترکیه ترمنځ اختلاف نه داعش ګټه اخلي.
خبرونه ته دوام ورکو. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان عمومي منشي لامبرتو زانیر پرون د شنبه په ورځ دا تایید کړل چې په ختیځ یوکرين کې اوربند تقریبا 2 اونۍ راهیسې نافذ دی. هغه د جنوب ختیځ یوکرين د ماریپول او شیروکین 2 ښارګوټو ته د درې ورځني سفر په پای کې هله څرګنده کړې چې اوسنی اوربند به دائمي سي. زانیر وویل
because we have no significant access to the border we have never really actually seen
دا سخت د چې د جګړې په میدان کې د هر څه معلوم سي خو هغه ول چې اوربند نافذ دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم پرون د شنبه په ورځ ویلي دي چې د یوکرين وسلوالي قواوی او په ختیځ یوکرين کې بیلتون غشتون کې دواړه د اوربند مراعات کوي. خبرونه ختم شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
دا وخت په واشنگتن کې د مخوسن 9 بجې او 10 دقیقې دي. د ولسی جرګې غړي وایي چې پاکستان د حکومت نه غوښتي چې هغه چارواکي له خپل دندو نه لرې کړي چې د پاکستان په ضد تبلیغات کړي. دا د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکارا لاسوهنه ده. پام وکړئ نور تفصیل د ازادۍ د ادیو د خبریال اجمل تورمان په ریپورت کې چې له کابل نه را لېږلې ده.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې چیرې پاکستان د افغانستان د ملي امنیت د مشر رحمت الله نبیل د ګوښه کېدو غوښتنه کړې وي دا د ډیپلوماټیکو اصول خلاف خبره او د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکارا لاسوهنه ده. په دې وروستیو کې داسې راپورونه چې خپلواکو سرچینو لا نه دي تایید کړي خپاره شول چې پاکستان افغانستان ته یو پټ لیک رالېږلې او غوښتنه یې ترې کړې چې په دې هیواد کې د پاکستان د تبلیغاتو مخه ونیسي. که څه هم د دې راپورونو کارواله لا نه دی ثابت شوی خو په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې په دې لیک کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې د ملي امنیت د مشر رحمت الله نبیل او پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغو څو مخه ونیسي چې د پاکستان پر ضد یې کوي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ډاکټر جعفر مهدوي ازادۍ راډیو ته وویل
اگر واکن چنین چیزی بوده باشه مداخله
که رښتیا همداشان یو څه وي نو دا په مستقیم ډول د افغانستان په چارو کې مداخله ده. خو که د خبرو او بیان ډول بل شان وي، مثلا د یو هیواد چارواکي زی د بل هیواد مقام ته د ځینو کړیو پاړه چې د دوی په چارو کې مداخله کړي وي، دا له دوی سره شریکوي یا شکایت کوي یا کومه غوښتنه کوي، دا بیا بیل موضوع ده.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي 2 ورځې مخکې هم په کابل کې د ګندمک او ډیورند په علمی کانفرنس کې وویل چې جنرال مشرف ورنه په رسمي ډول د ډیورند کرښې د منلو غوښتنه کړې وه خو ده رد کړې وه. دغه شان د راپورونو له مخې د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د ملي شورا په یوه سیري غونډه کې ویلي ول چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک مخالف دی او دغه سند یې نه دی لاسلیک کړی. که څه هم د ارګو اجرایي ریاست سرچینې افغان حکومت تر پاکستان لخوا د لیک رالیږل ردوي خو پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي دا لیک وړمونی سرتا جزیز له ځان سره کابل ته راوړی. دا چې په دې لیک کې څرغلی خاغلی سیدی په اړه وایي
هغه پیام رئیس جمهور ته ورکړی چې پخوانی جمهور رئیس احمد کرزی په غصن په مقابل کې مخالفتونه لري، مخصوصا د ډیورند کرښې په باره کې د تبصره کوي او ګوتڅنډنه کوي. بیا نو محترم رحمت الله نبیل چې د رئیس امنیتي دولتي دی دې په خام په قرارداد یې نه چې د افغانستان او پاکستان رمن کې دا کېدل مخالف وو او سم مخالف دی. تاسو غواړئ چې د پاکستان روابط د افغانستان سره اړیکې مثبت شي، باید رحمت الله نوی هم په دې پوښتې نوي او د احمد کرزی هم په خبرو باندې تاسو ممانعت او مشکلات ایجاد کړي.
د پاکستان لخوا د روسي نتایج چوي پیغام خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې څمو د وړاندې ولسمشر اشرف غني پاکستان ته یو اعتمادي لیک لیږلی و. افغانستان او پاکستان په دې روسیو کې د بل په وړاندې د ملامتولو لوبه پیل کړې او داسې ښکاري چې دواړه لوري اوس هڅه کوي چې خړپړ شوي اړیکې بیرته جوړ کړي، خو وبلیدل شي چې وضعیت به نور هم خړپړ او کنه د اړیکو د ښه کولو په یو نوې لار به فکر وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
حکومتي چارواکي وایي چې د پکتیا ولایت د ډنډي پټان پولیس والي کې دا وخت پاکستانی ملیشیا د افغانستان د حکومتي عسکرو سره په جګړو بوخت دي. په مکړې په سیمه کې زمونږ د خبريال ابراهيم رحيمي ريپورت دا.
په پکتیا کې د 202 سرحدي ځن قومندان جنرال عبدالبصیر خپلواک وایي چې په ډنډې پټان ولسوالۍ کې له طالب وسلوالو سره اوګه په اوګه پاکستانی ملیشیا ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. کابو 15 ورځې کېږي چې د پکتیا په سرحدي ولسوالۍ ډنډې پټان کې د افغان امنیتي سرتیرو او ظاهراً د وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنو سپکو وسلو جګړه روانه ده، خو جنرال خپلواک په ګردیز کې خبري اعلانو ته وویل چې وسلوال طالبان په یوازې ځان د دوی له قوتونو سره مقابله نشي کولای. هغه زیاتوي پاکستانی ملیشیا ځواکونه مستقیما په جنگ کې ښکیل او پوره اکمالاتي کیږي.
داغه وځي خبره ده هغه اطلاعات چې موږ ته رسیږي چې دوی سره ملیشیا ورسره ده یا د ملیشیا په لباس کې فوج دوی ورسره ده او مستقیما یې غزنه رانه کیږي او دوی داغه د پختر ذات مقامات هم کړلو او کنه د مزرته چې موږ تنا د طالبان زموږ د سردی پولیسو مقامات هم نه لري، مګر دوی شته دغه مقامات شروع کړی لته د شې د وسره خرج قوت ورسره ده.
د ډنډې پټان د جګړې په لومړۍ ورځ د سرحدي پولیسو د وی قرارګا او دوه امنیتي پوسټو د سقوط او د ځینو پولیسو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکړل شول، خو حکومتي مقاماتو په دې اړه له ډیر څه ویلو ډډه کوله. مګر د سرحدي پولیسو د ځون قومندان جنرال عبدالبصیر خپلواک وایي چې تر اوسه په یاد شوې جګړه کې د ځینو سرحدي پولیسو ترڅنګ دوه اتیا طالب جنګیالي وژل شوي او تر دېرش ډیر نور ټپیان دي. هغه وایي
دوی اولین حمله دا و چې ساکلا سره استعمال کړل، اما غزه کې زمونږه پنځه قهرمانان چې سربازان دي سترمنان دي او افسران دي هغه په شدت ورسېدل. غوښنه ورسته مونږه شکر دی خدای فضل ده هیڅ تلفات نه لرو او د حکومت درنده تلفات رسېدل دي.
د ترڅنګ د پکتیکا امنیه قومندان مل پاسوال مسمومن وایي چې د جمعې مخام رئیس د پکتیکا په ګمل او وزې خوا ولسوالیو کې په هوایي او ځمکني بریدونو کې درې نوي وسلوال وژل شوي. هغه امریکا غږ ته وویل چې په دغو بریدونو کې د ګمل لپاره نومول شوی طالب ولسوال او دوه نور طالب قومندانان وژل شوي. هغه زیاته کړه ګڼ شمېر درنې اوسپکې وسلې هم په لاس ورغلې دي. په همدې حال کې د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس افسر خان سلیمان خیل وایي چې وزې خوا ګمل او وړ ممبئی ولسوالۍ د طالبانو په مرکزونو بدلې شوې او د سقوط له جدي ګواښ سره مخ دي.
که دولت د متوجې نشي دغه درې ولسوالۍ د هغې خوا ته سقوط کېږي، بیا به چې د طالب په غېږه کې لوېږي. اصل موږ له خلکو سره تماس شوي، خلکو راته وویل چې که دولت موږ غمه ونه خوري موږ بیا طالب ته یا یو شراضه موږ ورته چې موږ خپل مسکې سره کېنو نور دولت موږ غمه نه کوي، بیا به دا د دولت لپاره بیا یو لوی دردسر بیا.
د یو بل خبر لمخې د امنیتي چارواکو په حواله د خوست په باک ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو امنیتي پوسټه د وسلوالو طالبانو په برید کې 12 بریدکوونکي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت امریکا غږ ته وویل چې د باک د سینرګي په سیمه کې د پولیسو پر پوسټه دغه برید کې یو پولیس هم وژل شوی او درې نور ټپیان دي. طالبانو پر یاد شوې پوسټه د برید له امله د اوو پولیسو او دوه طالب جنګیالیو د وژلو خبر ورکړی، خو د پکتیکا د بریدونو په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن نوري. په کوټه کې د پښتو یو نړیوال درې ورځنی کانفرنس شروع شوی دی. له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نور هیوادونو نه پښتانه لیکوال، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال پکې ګډون کوي. دغه کانفرنس د بلوچستان د پښتو اکاډمۍ په کوربتوب کیږي. پام وکړئ د مشال راډیو رپورټ چې زموږ همکار خلیل خان یې درته دراوړی.
په کوټه کې د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار په درېمه برخه کې له افغانستان څخه راغلي میلمه پوهان حبیب الله رفی وینا وکړه.
پښتو زموږ او تاسو درنه مور ده او په همدې سره راټول یو. افغانستان د پښتو کور دی. منتها سیاست کې هر څه پیښیږي، هر څه کیږي. کله چې د پښتو د تعلیم لپاره هڅې کېدلې په افغانستان کې همداسې اړۍ ګړۍ ولکه دانل چې دی.
د غراس پښتو نړیوال سیمینار په درېمه برخه کې لیکوال او شاعر درویش درانی هم خپل علمی مقاله وړاندې کړه.
هغه لار کې چې لومړی کوم خان شو ماته ښکاري دا هغه د پګوتګولو په اړه بزرګ لږ دې ته راوګرځم چې په پاکستان کې چې له انګریزي ژبې سره کومې ګټې تړلې شوې دي هغه د ژبه د ولس په نظر کې دومره اوچته کړې ده لکه په بېلابېلو خوړو کې چې موږ غوښه زیات ارزښت وړ خواړه بولو. اردو ته بیا د ملي ژبې د درجې تر څنګ د رابطې د ژبې ځای هم ورپه برخه شوی. په دې که د انګریزي هومره یو څو قدرمن کېدای نه شي خو د هغې په مقابل کې حیثیت داسې بیا هم دی لکه د پسه د غوښې په مقابل کې د چرګ غوښه. اوس نو لکه څنګه چې د غوښې دغه دوه ډولونه که هر څوک ارزښت وړ دی څوک داسې بیا هم نه کوي چې خپل تازه زوکړي ماشوم ته یې سمدلاسه وشروع کړي. هغه اړ وي چې تر یو ټاکلي وخت پورې د موشي بې ورکړي. همداسې اردو او انګریزي که هر څو ګټورې ژبې دي خو ښوونځي ته په لومړي ځل د ورننوتونکي پښتانه ماشوم ذهني هاضمه دومره قوي نه وي چې له دغو دوو ژبو سره ګزاره وکړی سي. دغه مهال له مهاد له مورني ژبې پرته بله هېڅ ژبه د زده کړې په ډګر کې د ده لپاره مناسبه نه شي کېدای. خو زموږ ماشوم چې په لومړي ځل ښوونځي ته ننوځي نو پخوا به یوازې له اردو سره مخامخ کېده، انګریزي به په شپږم ټولګي کې ورسره ملګری کېده. خو ورو ورو له انګریزي سره تړلو څو ګټو په تعلیمي حرص مبتلا ډېر خلک تر اردو زیات دغې ژبې ته لېواله کړل.
دغه سیمینار په درېمه برخه کې له خیبر پښتونخوا څخه راغلي میلمه ډاکټر فضل رحیم مروت په خیبر پښتونخوا کې د پښتو د نصاب او کتاب سفر په اړه خپل مقاله وړاندې کړه.
بحث هم پیسہ په کې دلته ادب ادب ته پاره دی که ادب د ژوند ته پاره دی. اوس نه ملګر مونږ وایي ځنه ملګري وایي چې ادب شهرت ته پاره خو نه دي چیرته. خو زه نه یې کوم بیا دغه سره زه وایم د شهرت ته پاره چې کوم ټکی کوي کنه چې ادب شهرت ته پاره دا کې دی چې اقتصادي مونږ ستونزې کوي وجه دا دی چې هغه لیکوال هغه کمیلیان وي ټوکی وي شی وي کارو نتاک وی کارو لیکوان وی هغه هم کوشش تاوی چې د مای وړ راما لا د ما لیک کامیاب شه اوس د سر ایرانا سم لیک بل دارک.
د پښتو نړیوال سیمینار د لومړي ورځ په اخرنۍ برخه کې لیکوال او شاعر عبدالهادي مولا د سیمینار ګډونوالو ته خپل وینا واوروله. نوموړي وویل تر هغه پورې چې پښتو ژبه د ګټي او روزي ژبه نه وي ګرځېدلی پرمختګ نسی کولی.
فرهنگ ده فرهنگ ده چی کیجی کنه هغه داشت به اقتصادی لحاظ به سوخ سون مسلط دی به تکنیکی لحاظ به سون مسلط دی به سیاسی لحاظ به سون مسلط دی و هر اندازه من یه حالت به جبه که ترخی رازی کنه ده جبه ده کیجی نو اوس اخیر ده همه داد و ده خپل ملگورو تو ده ده پنجاب زهریله خره زهریله خره ده پنجاب زهریله خره د اټک تر ستوني راغله ساده خان لاله جای د بچاو بچاو ناری.
کانفرنس د بلوچستان گورنر او د ملي عوامي حکمران صوبایي ګوند زین وزیرانو ترڅنګ ګڼو لیکوالانو خبري وکړه. په دې کانفرنس کې د ډیورن کرښې دواړو غاړو پښتو لیکوالان او څېړونکو برخه لري چې پر روانو چارو سربیره د پښتنو په سیاسي، کلتوري او تعلیمي ستونزو څېړنیزي مقاله واورولې. مقاله وینکو ته ایوارډونه یا جایزې هم ورکړل شوې. تر دې مخکې هم ورته کانفرنسونه پېښور، کابل او کوټه کې سوي دي.
پر ما د سنم راغې بس پوز مې شو په حاله کې پر ما د سنم راغې بس پوز مې شو په حاله کې راي خاص خپل کې زب کا کجاله شو په حاله کې راي خاص خپل کې زب کا کجاله شو په حاله کې راي خاص خپل کې زب کا کجاله شو په حاله کې زما لغم شوره پکې خار د یاد شوندو دا زما لغم شوره پکې خار د یاد شوندو اسران سه پسینت کا لکمې پښنا کیا لکه اسران بزینت کا لکھا میں پشنا کیا لکھے خط پرما دس نام راغے بس پوش مشو پہا لکھے ہو خط پرما دس نام راغے بس پوش مشو پہا لکھے آئے غاش پخل کے زبا کجال شو پلا لکھے دائی غاش بخل کی زیبا کجال شو پلا لکھے لمن غشتي ماولايني غنا کوه پلمن غشتي رمې خو یو بلندام وو روت مسبز تو شالکه رمې خو یو بلندام وو روت مسبز تو شالکه پتر ما دسنم راغې بس پوش مشو پہا لکھے ہو پتر ماک دس نام راغے پہا لکھے دائے غاش پکر کی زیب کا کجال شو پہا لکھے دائے غاش پکر کی زیب کا کجال شو پہا لکھے نظر د شهلا ستوند حس رنگ سحر و جادو کا و نظر د شهلا ستوند حس رنگ سحر و جادو کا نئے سیاہ پہن کشت دے نسانی پر بنگا لکھے نئے سیاہ پہن کشت دے نسانی پر بنگا لکھے خط پر ما دس نام راغے خط پر ما دس نام راغے دس پوش مشو پہا لکھے ہو خط پر ما دس نام راغے دس پوش مشو پہا لکھے
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15
پزرګونو هغه مهاجر چې د منځنی ختیز او ځینې نور ملکونو راغړ دي او کوشش کوي چې ځان اروپا ته ورسي واړه ماشومان هم سره ملګری دي د سړې هوا سره مخامخ دي په مکړه د امریکا غږ خبريال مایکل براون ریپورت دا
په داسې حال کې چې د امریکا په ګډون هیوادونه تیرې نسی چې هغه کسان ومني چې سیاسي پناه غواړي د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي تادی کوي مخکې له دې نه چې ژمی راورسیږي په خاصه توګه د شپې لخوا د دوی د ورځني ژوند سره مرسته وکړي په هنګري کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې ناطق ارنو سایمن په دې باره کې داسې وایي
We have now five trucks, huge trucks on their way. They are already on the territory of Hungary. They come from our main European warehouse from Denmark. And there are 150 tents on them, so these tents will be able to...
من اوس پنځه غټې لارې لرو چې په لاره دي. دغه ټولې لارې اوس د هنګري په خاوره کې دي. دوی له دنمارک ته را روان دي چې هلته زموږ اصلي اروپایي ګودام دی. په دغو لارو کې 150 خیمې دي چې دغه خیمې به تقریبا د زرو تنو لپاره کافي وي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي 10,000 غټې ګرمې کمپلې او تقریبا 10 تر پالونه به راورسیږي. موږ هیله لرو چې دا به 10 راورسیږي. د زیاتو خوړو په ګډون د لنډې مودې لپاره مرسته لرو او مهاجرو له امریکا نه ډېر تشویق کوونکي خبرونه اوري. جمهور رئیس باراک اوباما ژمنه کړې ده چې امریکا د سوریې لږ تر لږه 10,000 هغه مهاجر مني چې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې په لستونو کې وي. جمهور رئیس اوباما خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We are encouraged by the efforts of the European Union to accept refugees in all countries and spread out
موږ د اروپایي اتحادې کوښښونو تشویق کړو چې په ټولو هیوادونو کې مهاجر منل کېږي او پیټه او فشار سره شریکوي او لکه څنګه چې ما وویل امریکا ته په کار ده چې خپله ونډه واخلي ما وویل موږ باید لږ تر لږه د 10,000 د هغو مهاجرو لپاره شرایط برابر کړو چې موږ غواړو وی منو د هنګری هغه سلوک چې د مهاجرو سره یې کوي بینمللي غوغاره پورته کړې ده او نوی دل نشته ده چې مهاجر نه غواړي چې هلته فلو ته زړه ښه کړي برسیره پر هغه اغزن سیم چې د سربیا د سرحد سره راتاو کړی دی چې د مهاجرو مخه ونیسي ټاکل شوی ده چې د هنګری حکومت اوس هغه لارې بندوي چې د دغه هیواد سره نښلي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
ډیر قدر منوریدونکو د سعودي عربستان چارواکو وعده کړی ده چې حجیان کولی شي سکال د معمول مطابق حج ادا کړي د جمعې په ورځ په مسجد حرام کې د یو جلسې قلد رالوی د وپېښه کې یو سلو اووه کسان وژل شوي او څه د پاسه 230 کسان زخمیان شوي محترم اوریدونکو زمنګ دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتې رسیږي د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه پیل کیږي موږ به د افغانستان په وخت ماکان په وبجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو ورځمو نیکمرغه